د دې لپاره چې د سپیو له خطره وژغورل شو څه راته پکار دي؟ په دې باره کې د یوه ریپورټ خلاصه وشما رشیدی لولي.
کوچنی سپی لکه پاپیان یا چینی سپی چې کله غپیږي ویره مه ورنکوئ. دوی د خولې اچولو او حملې کولو نیت نه لري. البته مه ورنږدې کیږئ، ځکه ممکن خطر احساس کړي او کله چې حیوان ځان په خطر کې وویني بیا ممکن داسې څه وکړي چې معمولا نه کوي. کله چې یو لوی سپی درته وغپي او درپسې منډه واخلي، دا امکان شته چې خوله در واچوي. خو که تاسې ځینو ټکو ته پام وکړئ، د خطر امکان ډیر کمولی شي. اول خو دا چې د دغه سپی سترګو ته مه ګورئ، منډه ورنه مه اخلئ، چیغې ورباندې مه وهئ، او آن د ویرولو لپاره یې ځمکې ته ملا مه ټیټوئ چې ګویا لوټې ته لاس کوئ. آرام اوسېدل او ځای په ځای درېدل د سپیو د حملې د خطر امکان خورا کموي. دا هم سمه ده چې ډېر په آرام سره د خپل تګلاره بدله کړئ. له انسانانو سره بلد سپی که کوڅه ډب هم وي، په هغه چا باندې په اسانه حمله نه کوي چې نه ورته ورخطا کیږي. له دغسې سپیو څخه په کراره لرې کیدل ګټور کار دی. د کوڅه ډبو سپیو په باره کې ترسره شوې څېړنې ښیي چې که محبت ورسره وکړئ، د مینې لاس ورته وخوځوئ یا ورته موسکی شئ او یا ورڅخه ناڅاپه منډه واخلئ، له دغو ټولو کړنو سره د سپي د خولې اچولو امکان زیاتیږي، او که خوله هم در وانه چوي غپا خو یې زیاتېدلی شي. د رمو او ګلو سپي معمولا تر هغه ځایه درپسې وي چې د رمې په ساحه کې یې. کله چې د رمې له ساحې ووځي بیا کار نه در لري. د رمې د سپي د ویرولو کوښښ مه کوئ. که دغسې سپي لکۍ ډنګه کړي او همداسې جګه یې وساتي، معنا یې دا ده چې د حملې کولو نیت یې کړی دی. که یو معمولي سپی یوې خوا بلې خواته لکۍ خوځوي، مطلب دا دی چې لوبې کوي. که یې لکۍ د دوو پښو په منځ کې نیولې وي، مطلب دا دی چې ډېر ډارن او ویرېدونکی دی.
اوس د چین د خلکو د یوه حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې د حاکم باډیګارډ نومېږي. حکایت فریده سیفی لولي.
په تیرو زمانو کې یو حاکم چرته سفر کا. باډیګارډ چې شراب څښلی و، د حاکم په ګاډۍ کې کانګې وکړې. د حاکم د عسکرو مشر په باډیګارډ چغه وکړه چې بی ادبه دا دې څه وکړل، او حاکم ته یې وویل صاحبه برطرفه یې کم. حاکم چې تر دې دمه غلی و، د عسکرو مشر ته وویل دی زه پیژنم ډیر لایق او نیک سړی دی، که یې برطرفه کړو هم به وزګار شي او هم به یې حیثیت ته صدمه ورسي. دا دومره خبره نه ده چې دی ورباندې خوابه دې کړو. د عسکرو مشر د حاکم نرم چلند حیران کړ، خو د حاکم له خوښۍ سره سم یې عسکر ته نور هیڅ ونه ویل. له دې پیښې وروسته د باډیګارډ په خوی کې ډېر تغییر راغی. بې ځایه نشې پرېښودې، منظم شو او حاکم ته سخت وفادار شو. څو میاشتې پس چې باډیګارډ خپل کلي ته تللی و، هلته یې واورېدل چې یو شمېر باغیان او بېلارې کسان غواړي په ښار حمله وکړي. باډیګارډ سمدستي ښار ته ستون شو او حاکم یې په پټې دسیسې خبر کړ. حاکم چې خبر شوی و، حمله کوونکو ته یې په اسانه ماتې ورکړه. د دغه واکمن په وخت کې خلک په امن کې اوسېدل او هر چا د ډېر هوښیار سړي په سترګه ورته کتل. البته دې ټکي ته بیا د ډېرو پام نه و چې د حاکم د هوښیارۍ او د ښار د خلکو د نیکمرغۍ راز د حاکم په نرمۍ کې نغښتی دی.
نظافت د ایمان برخه او د سړیتوب یو نقشه بلل کیږي. د صحت لپاره هم د نظافت مراتول ضروری ګڼل شوی دی. یو نوې څېړنه مو د پاکي او سترووالي له نویو ګټو خبرې. ریپورت جمیله ظریف لولي.
نوې څېړنې ښیي چې پاکي او نظافت ته توجه کول ځینې داسې ګټې هم لري چې ډیرو خلکو لا ورته پام نه دی کړی. یو نوې څېړنه وایي چې د کور او کوټې نظافت او نظم ته توجه کول د الزایمر یا د هیردا د ناروغۍ خطر کموي او د حافظې له پیاوړتیا سره مرسته کولای شي. په دې سربیره د پاکۍ په کار کې برخه اخیستل د بدن د اضافي کالوریو له سوځېدا سره مرسته کوي. له بلې خوا موږ ټول په دې پوهیږو چې که کور پاک او سوتره وي او هر شی په خپل خپل ځای کې وي، نو ذهن مو ورسره سکون او آرام مومي. که په دې پوه چې د کوټو کلیانې چیرې دي یا مثلا تذکره چیرته ایښې ده، ذهني پریشانی مو کمیږي. نوې څېړنه دا هم وایي چې د کور د پاکولو او منظم کولو فعالیت په خپله هم تشویشونه او ذهني ناکرارۍ کمولی شي. دغه راز د کور پاکي د حساسیت او الرژي له کمیدا سره مرسته کوي. د روجایانو، پردو، غلافونو، فرشونو، فرنیچر او نور وسایلو پاک ساتل، وینځل او صفي ورباندې تیرول د دې سبب کېږي چې په کوټو کې ګردونه کم شي او د کور اوسیدونکي تر ډیره حده د الرژي او حساسیت له تکلیفه خوندي پاتې شي. د کور او کوټو نظم او نظافت ته د پام کولو بل ګټه دا ده چې ذهني تمرکز ورسره زیاتېږي. که په کور او کوټه کې ګډوډي وي او هر شی هر چیرته پراته وي، په ذهن باندې به دا سر پرې باسي، تمرکز یې کمیږي. خو که په کوټه کې نظم وي او هر شی په خپل ځای کې وي، د ذهن دقت او تمرکز ته ګټه رسولی شي. څېړنې ښیي چې په کور او کوټو کې پاکي او نظم مرسته راسره کوي چې لومړیتوبونو ته په اسانه متوجه شو او خپل کارونه په لا ښه ډول ترسره کړو.
بانم سیل د بلو دیس نور با اگورم بانم سیل د بلو دیس نور با اگورم اوت چه پاکی اوسی آغا پور با اگورم بانا لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بو سیل لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بو سیل ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا
د نامتو شاعر عبدالباری جهانی د منظومو حکایتونو کتاب پند و عبرت په افغانستان کې ډیر مینوال لري. په دغه کتاب کې د شاعر شپږاتیا منظوم حکایتونه لوستلی شو. ښاغلی جهانی څو نور منظوم داستانونه هم لیکلي دي او د یو شمیر نورو د لیکلو نیت لري. معصوم میوند له ښاغلی جهانی سره د هغه د منظومو حکایتونو د کتاب په اړه او د دوی د نورو دغه صحتو په باره کې دغه مرکه کړې ده. شاغلی جهانی د خپل منظوم حکایتونو د کتاب په باره کې وایي:
په دې کتاب کې چې پند و عبرت نومیږي، شپږ اتیا داستانونه دي چې پر دې برسیره دولس داستانه ما په دې اوس کې نور بیا لیکلي دي چې که بل ځل کتاب چاپو امکان لري هغه مور اضافه کړو، او لس داستانه زما نور دغه ګړۍ په پلان کې دي چې په دې حساب تقریبا دوه ویشت نور داستانونه کېږي چې هغه پر دغو شپږ اتیاو باندې اضافه کېږي.
په ځانګړي ډول کوم اړخونه تاسو په دغو داستانونو کې نیولي دي د خپلو اورېدونکو دپاره، د خپلې ټولنې دپاره؟
زیاتره په دې داستانونو کې د ټولنې اجتماعي اړخ ته اشاره شوې ده، خصوصا د قدرت مسلې ته چې هغه سړی د کلیله او دمنه داستانونه وګوري. هم پر دغه سبق لیکل شوی دي چې پاچاهانو ته د عدالت توصیه کوي، د ظلم غندنه کوي، البته د حیوانانو په ژبه باندې یا د حیوانانو په رول کې. دغه راز داستانونه په عربو کې هم زیات دي، دغه راز داستانونه په اروپا کې هم زیات دي چې زیاتره د حیوانانو په ژبه باندې راځي. نو ما بعضي فولکلوري داستانونه انتخاب کړي دي، بعضي مې تاریخي کیسې راخیستې دي، بعضي مې په خپل د ځان څخه یو داستان جوړ کړی دی او فولکلوري داستانونه چې مې هم راخیسي دي په عین شکل باندې نه دي البته پرداز مې ټول خپل ور کړی دي انکشاف د کسیم بیا په خپل ور کړی دي نتیجه ګیری د کسی چې د هغه زیاتره زما ده په خپل باندې بنا کړی ده نو بالاخره دغه شکل اخیستی
جان صاحب د حکایتونو یا دغه داستانونو یو خو هغه دي چې تاسو خپل اشاره ورته چې دلی مواد ز خپل ځان سره فکر باندې کوم یا خپل را پیدا کوم د نورو ژبو څخه هم د حکایتونو راخیستی دي داستانونو راخیستی دي
بلې د انګلیسي څخه مې راخیستی دي د یوسف په نوم داستانونه دي چې غلام دی چې ازادیږي او هغه په روم او په یونان کې په دغه کیسې شکل البته هغه دغه نه دي هغه منظوم نه دي هغه د نثر په شکل باندې دي او ډیر لند لند دي فقط په زیاتره په پنځو کرښو یا په لسو کرښو کې دي هغه ما پراخ کړی دي د کلی لو د نثر څخه مې کار اخیستی دي د هند په پنځاتن تر داستانو څخه مې کار اخیستی دي د خلکو څخه اوریدل کیسو څخه مې کار اخیستی دي په خپل مې بعضی کیسې جوړ کړی دي د تاریخي کتابو څخه مې کار اخیستی دي د هارون رشید مثلا انو شیروان عجل سلطان محمود غزنوی په زمانو کې داسې کیسې چې پیښې وې زه داسې فکر کوم چې زما د لوستونکو د علاقه ور ګرځي
او جهان سبا په د ازادي راډیو اوریدونکو منتظر چې د دې ټولګي سره پند عبرت څخه کوم داستان تاسو ورته واوروي
زه مثلا د شکاری پاچا په نامه یو داستان ورته واوروم په خوانی زمانو کې یو پاچا او د لشکر په زور غشتلې پر هر چا او چلیدلې حکومتونه پر ملکونو ورته پاته پاچي ولنکونو هم په زور هم په زرو کې لاس برو خدای ورکړي اقلیمونه بختور وو ډیر شوکی وو د میلو او د شکارونو د شراب او د مستی او د سازونو همیشه بو په شکار پښې وتلی تش لاسونه یو ورځ نه راغلی لیندی چې به خوش کړل غشي سوري کول یې د غورسو یو زړونه تشي ترې خطانه سو یو غشي په کلونو پر ملکونه کې چې وي د شکارونو یو ورځ ورنه خطا یې و غوسی سو پس غستاره هی پر لوري د غونډي سو پاچا پند کړنلې هو سي د وړاندې پې کوله مزلونه لاندې باندې د لشکره څخه لیرې شهریار سو په غوسی پښ روان پر ورک لار سو هو سي واوشته تر غرونو تر دشتونو پاچا ستړي سو بیا حد له مزلونو د اسمان تر نیمایي ولمر راغلي لګرمي د مځکه مخ وسوځدلې ستړي سو یو چابک نیلې شاغلي تری سوې شهريار او نازولي هرې خواته سرګند فل سرابونه د مرګي پکشي واوري د ژغونه لګرمي څخه ټول بدن بي واکسو د مرګي غيشته تنها پاته ټول واکسو خله وچسوله ستونه وچ کلکسو بي اسري پاچا تنها پاته حق پکسو چې ناڅاپه تر سترګو یو ځنګل سو د پاچا پزل کې اور د مینې بل سو په ځنګل کې وشکارا یو بيزو سو د پاچا خواته د لاس په اشاره سو بيزو وړاندې پاچا ورسته ورپسې سو په قدم قدم وبو ته ورنږدې سو ور په ګوته په ځنګل کې چې نکړه په سړو وبو ور یخه یې سي نکړه هم پاچا هم شایسته نیلې وبو سو سم دستي خدای ته د شکر پر سجده سو له سجدې ورسته لیندې کړه راپورته د مرګ غشې کې وار د بيزو لورته پوری ووري لرمون د بيزو سره یې کړ ور خبر یې په یو غش زړګې کړ شاخ پر شاخ باندې ترمزه کې را لیدل یو په یو یې اندامونه ماتېدل پرګو کې لاویني خو جدل د پاچا پر لورې سترګې واړولې ویل روح می دادی الوزلتنه جواب راک دا یو لرم پښتنه اورېدلې مې لپلار یو وشتې نه پوهېږم چې دروغ که حقیقت دی پر شایستنې لې چې سپور زغره پتنې راته ښکاری چې پاچا د دې وطنې ښکاری ویل پاچا د دې جهانیم مګر ته څنګه را پوسوې زه حیرانیم بيزو خلاص کړل خو له ویل سلطان زرکلین تجربه نه دي ارزان تجربه د مصطفی ته لپلرونو لکلونو لپیړیو لقرنونو نامرجده همیش کار د پاچاهانو پاچاهانوی سرونه د دوستانو لار چې هر څوک ورته وشي په دار دی چې هر څوک ورسره شو کی سنگسار دی چې څوک لاس د دوستی ورکی کوڅوی چې ژوند دی پر لارې ویني شکاروی په دنیا کې چې نوم د شهریار دی یا قاتل د خپل ورونو یا د پلار دی په نصیب چې در کړی پاچی ده ستا په خټه کې اخشر یا نامرد ده کج زما احسان پر سترګو وای منلی د پاچا له نسل نوې زیږېدل
جهان صاحب دا داستان چې یا دا کیسه چې داستا خپل وکنه د هم د بلی ژبې څخه دا مطلب اخیستلی
نه دازما کسانه ده پداق تفصیل هم نه و دامی دیوز پینجر چخه وقتی کسا وابره ده دیر وقتو چخه دازما پا زیهن که و
کلر اصنی حالات تا و افغانستان تا و سیاستون تا و وارسمه داز پشتنو کم چه داغ استاز طول گاتمن تر مشران هم رسیده لیده تر اصنی و چار واکم رسیده لیده تاز تو یدو لیده انتقاط پر سرکت دیو یا ویلی و چی دا کاری شد یا ندی
یار زبا دا خدای شکر گزار و سیرم چه و چار واک پیداسی او ما پر خلا بنجو و چاله کردی بد کاری کردی خو زما تاسف زایدادی چې موږ چارواکي نه کتاب ګوري نه ځان په شعر خبري نه ځان په شاعر خبري شاعرانو کې لیکوالات خپل کار کوي دوی خپل کار کوي نو دا زما لپاره ډېره خوشبختي ځای وای چې چارواکو زما کتاب ویلای او یې زما په شعر ځان خبرولای نو دا څه ښکاري چې ما شعرونه چارواکو ته پاره نه دی ویلي فقط خلکو ته پاره ویلي خلکو زما د شعرونو سره ډېره زیاته علاقه شوې ده د بازار خلکو بزګرو دکاندارانو ځوانانو منورینو هر چا پرته له چارواکو چارواکي نه کتاب وایي خیاله
کنه کدلې چې نور خلک هم دغه کار وکي استاس پر دغه قدم باندې قدم کوشش دي
ما ورو کې زما د هر کار څخه مطلب سونه انج ما که ترجمه کړی یم مطلب دا دی چې ګنج ځوانان را ولار شي او د الله تعقیب کې او که د تعقیب نه و نو ما ته کم از کم ایمیلونه را واسي یا خطونه را واسي چې ورور دا کار دی بې ځای کړی دی انرژي جناکه ځای کړی دی ته دې پر ځای به یو بل کار کړی وای دا داستانونه زه خوشاله یم چې په ټولنه کې به اندازې زیات استقبال شوی دی او دا دی او دا دی زوس خبر یم چې دا د دوه هم د دریم ځل لپاره د چاپیږي په بازار کې نه پیدا کیږي نو معنا دا ده چې خلکو خوش کړی نو ځکه مې د ځوانانو څخه توقع ده چې کده ګلارې ته یو څه رشد ورکي پر دا سب باندې البته ما پر سب باندې نه هر ځوان خپل ځان ته خپل سب کلري
جهاني صاحب څنګه کېدلای شي چې بیا هم د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو بل حکایت واورو
یو بل شعر دی زرک او باز نومیږي دغه به درته
ولولم
په ځنګل کې وزر که ګرځېدله له سپېدو سره له خوبه پاڅېدله په ښایست کې ملکه وه د مرغانو رنګینه لکه انځور د نقاشانو سرې یې سترګې سره مشوکه سرې منګولې پر سینه یې وه خالق خطونه کښلي لا ویده به بلبلان وه په ځالۍ کې د ښکاري بغشي نه وه په لیندۍ کې لا به ورځ راغلې نه وه په کېږدۍ کې د شپانه نغمه به نه وه په شپېدۍ کې لا سپېدې به پر اسمان نه وې چاودلې لا پلټنې د تیارې به نه وې تللې چې د زرکې به نارې سوې په تیارو کې آزانګې به یې خپرې سوې په درو کې نارې نه وې ترانې وې له اسمانه زمزمې د مصنوي له نیستانه آوازونه به سول پورته د بلبلو بوی به راغی د نرګسو د سنبلو او د زرکې به لا پورته سوې ککړې نڅولې ګلڅانګې او کروړې په نږدې کې یو سور باز ورته دېره و له کلونو په ښکارونو اموخته و تورې سترګې غټ منګول کږه مشوکه ښایسته و لکه زرکه سر ترنوکه چې په نښه به یې ښکار کړ له اسمانه د هغه به نصیب کم سو له جهانه خدای ورکړی د برېښنا په څېر شهپر و هم په غره کې هم پر سمه یې لاس بر و باز د زرکې پر سندرو زړه بایللی هر سهار به یې و غوږ ورته نیولی خو چې ځان به یې له لیرې وښکاره کړ د هغې به یې له وهمه زړه پاره کړ سمدستي به یې ځغستل تر خپله غاره کری ورځ به هلته پټه بله ډاره باز به ورغی تر کوره په زاریو چې کانې یې کړې ښکلې زرکه په خواریو وایې زرکې دا منمه چې زه باز یم مګر څه وکړم مین ستا پر آواز یم زه ښکاري یم زه پاچا یم د مرغانو له شهپره مې زړه چوي د زاغانو مګر ستا آواز مې زړه دی رانیولی کرې ورځ مې ستا نغمو ته غوږ نیولی چې د ښکار په نیت اسمان ته پورته کېږم چې تر غوږ مې ستا ککړې سي پاکېږم نورې ډېرې زرکې ګرځي د نیولو بلا ډېر مرغان لرم د ښکارولو زه به ولې یوه زرکه غولومه ځان به ولې په زاریو خواروومه راځه زما سره په کور کې به دېره یې زه پاچا ته د مرغانو ملکه یې ته ویل کوه بېغمه جګو غرو ته زه به غوږ یم په سپېدو کې ستا نغمو ته زرکې ډېر وویل باز ته چې بېرېږم له مشوکې له منګولو جرارېږم څه نسبت دي د بازانو له زرکانو د مرغانو د ټولیو او ښکاریانو ستا په کور کې که دېره سم سلطانه یوه ورځ به یم پر خپل عمل پښېمانه هم مې پلار هم مې نیکونو باز وژلي زرکې چا د باز پر څنګ نه دي لیدلي خو چې باز کل څو ګندونه په څو شانه نور د زرکې هم ځان ووتئ لتوانه زړه نازړه سوله دېره د باز په کور کې ځان یې واچوه په خپله په سره اور کې ځالګۍ د باز به ډکه له هډوکو د مرغانو له بڼوکو له مشوکو زرکه هم په ځالګۍ کې اوسېدله ورو په ورو یې له زړه ویره تښتېدله په آرام به وبیده شپه تر سهاره ځان یې نه باله د زرکو له کتاره چې ملګری یو باز د تورو غرونو دا په خیال کې ملکه وه د ځنګلونو کله کله به یې ټوکې هم کولې په نغمو کې د باز نارې وهلې چې به باز کله تر خولې ناره ایستله په کټ کټ بزر کې څو ځله خندله په مشوکه په منګل به یې لګیا وه پیدا کړې زر کې نوې مشغله وه یوه ورځ یې کړې کیسې د مظلومانو د ظلمونو د ګربت او د بازانو چې همیش تلې په ښکار وي د مرغانو غوښې خوري د مظلومانو د خوارانو مورې وخوري بچان پاته بې ډوډۍ سي د مرګي په انتظار یې زالګۍ سي نه یې ویره نه حیا کېږي له خدایه ظالمان ولې غوټې وهي بې ځایه سترګې سرې سولې د باز ورته له قاره تر مشوکه یې راووته چغاره په یوه حمله ورڅرې یې کوګل کړ ورښکاره یې په یوه ګړې اجل کړ په ځالۍ کې سولې توی د زر کې ویني باز ته پاته هېڅ اثر نسو د مینې په یارۍ د زورورو چې نازېږي یوه ورځ به لکه زرکه چرل کیش
ډیر مننه جهانی صاحب ډیر
ښه تاسو
جهانی صاحب ستړي میکرلې په دې مرکه کې دغه د مار په نامه باندې ام تاسو پوله وردونکو ته یو نظم یو کیسه یز نظم وړاندې کړی وو دغه هم ډیر خلک غوښتنه کړی یا خلک غواړي نو که تاسو بیا هم کولای سي یو هم دلته دغه لازمي اوریدونکو ته واورو
زه نه پوهیږم یو شعر دی د دوه مارام په نامه کچيري دغه شعر غوښتي وي خو زه باید
د اوسني حالات سره د ډېر تړلي شعر دی د خلکو په خبره باندې چې د اوسني حالات سره ډېر تړلي دی او د خلکو ډېر خوښ شوی دی
یو خو دغه دوه ماران چې هوشارانو دي راوړي دوه نکلونه پرې اوښتي دي وختونه او قرنونه اوسېدل دوه ماران یوه ځنګله کې خدای ورکړي عجایب و صورتونه د یوې سل لکۍ وې یوې سر و د هبل یوه لکۍ و سل سرونه د یو سری مار خوراک یوه مړۍ و لشکارونه به اخستل خوندونه یوی خوب یوی خوراک یوی آرام په نصیب یوی شادی او نعمتونه سړی شپې تیرولې په خپل غار کې تر غوړ مر لاندې تل کول مزلونه جناور یې لکه یو بیرېدل له خیبته به تښتېدل پوزونه د سلسري اجدها په کور کې غم و خدای ورکړي و سل سره سل خیالونه څوک به ویش څوک په بده څوک نه آرام و چا په نیمه شپه کې غوښته لښکارونه چې به ښکار د کوم یو سر خولې ته نږدې سو نورو ټولو به وهل ورته ټوپونه کله کله به ښکار پاته تر مابین سو دوی به یو پر بل کوله ګزارونه په یو تن کې سل سرونه سل غلیمه یو په بل یې ښخول تېره غاښونه نه سلسر یې اژدها په ګېډه موړ سو نه یې ورک سول په سرونو کې زخمونه نه یې ولیده کرار ورځ په ژوند کې نه یې وکړل د آرامې شپې خوبونه یوه ورځ د لوی ځنګله په یوه کونج کې راښکاره شوې سرې لمبې یاغي اورونه وچ لانده بوټې ټول سوځوله له لمبو یې تر اسمانه تلل دودونه هرې خواته یې سکروټې غورځولې ورپسې و د خزان وحشي بادونه جناورو هرې خواته کړلې منډې خلاصول یې خپل ځانونه اولادونه سل لکۍ په ځان پسې کړلې یو سرې په یوه تاخته یې پی کړله مظلونه د سلسرې اژدها پر کور ناورین سو هر یو سرې هره خوا وهل زورونه نه یې وله بله ان سو خلاصولای نه یوی خاطر هیڅ ول ټول سرونه په ځنګل کې سو دا یو سلسري پات تور نصیب کړل په برخه دوه خونه
جهانی صاحب د دې داستان هدف څه وو او خلک به ټول پوسی وي په ځنګړي ډول څه پیغام لري کیسه
ګومان کوم چې شعر پیغام غوازی دی که یو ملت یو مشر ولري یا یو قوم یو مشر ولري او سلسله په پسی وي نو هغه به خوشبخت وي دا یو سری مار په پسیر باندې او سل کی به په ځان پسی کړی وي هم به ځان له مصیبت خلاص کړی وي هم به ځان ته ښکار پیدا کړی وي او کچی سرونه سل وي او هر یو ځان ته پاچا وای هر یو ځان ته مشر وای هر یو ځان ته ملک وای یو د بل سره به اتفاقی وکي او لکه یو وای او سرونه سل وي یو د بل په جنگو سره اخته وي بل اخره موږ ګورو چې مصیبت راسي څنګه اور واخلي سرونه یو خو به یو خاطر زور وي سلسله سرونه په اور کې سوځي یو هم نشي خلاصېدلی ځکه چې دا قام خو یو دی سره تړلې دي کچې دې مصیبت نازلېږي نو پر قام باندې په یو پلان نازلېږي او کچې شاګر راځي نو قام ته په یو پلان شاګر راځي نو په دا خاطر سره ویل شي چې دا فقط زیاتره و پښتنو ته متوجه دي اوسنی اتفاق او بی اتفاقی ته متوجه دي
او جهان صاحب د وروستي پښتون په توګه داس پښتون چې په دغه حکایتو کې تر ډېره پورې خپل ولست تاسو مخرت ویل چې ما ټول هدف خپل ولست تر ډېره پورې کوم مسایل کوشش کوي چې د ولست وړاندې کې یو دی باندې پوکي په هغه ژوند چې تاسو یو تر دغه نظم یا داستان ته وایست
زیاتره مطلب کوم کې د اتفاق ایجادول دي دا کوم کسام سره به اتفاق لري مګر ډیر هوښیار دي په دا خاطر مې تاسو وګری په ارزه کې زه شعرونه وایم ما تناری وي وای غته شنوار د مولا شعرته وي د شنوار مولا شعر دی په دې خاطر مې غواړي چې الته یو پښتون پورته کیږي مولا ته وای په هغه جنت کې چې بجنه وي او ری چورو دورو سره په جنگ دی زغه جنت ته نزم په دا خاطر د خلک د شعر خوشوي هم د جمنه داد چې دا کوم هوښیار دي خو منته دغه چې مشر نه دی پیدا کړی چې دا د دوی عقل ته یا دوی هوښیاري ته د عمل جامه ور واغونځي په عمل کې هم دغه هوښیار کی لکه په نظر کې چې هوښیار دي په نظر کې ټول خلک د اتفاق کوشتنه کوي مګر په عمل کې موږ ګورو چې ټول سره به اتفاق کړي نو دا شعرون چې زیاتره ما لیکلي دي د دوی د اتفاق لپاره او ځینې شعرونه مې لیکلي دي د پوهې د برکت لپاره لکه فرعون او حامان لکه پوغان او رناد لکه بعض شعرون چې ما لیکلي دي چې په هغه کې مې د تعلیم او تربیه اهمیت ډیره زیات اشاره کړې ده او چې په خبرو کې هم د خلکو سره خبرې کوم دا غوته وایم چې په پښتنو کې تر ټولو لوی کمبود اتفاق دی او دوهم کمبود یې پوهه ده.
ډیره
مننه ژوند تشکر تشکر ژوند یو
قربان کرمزه سر پت چار کرمزه زان با قربان کرمزه زان با قربان کرمزه زان با قربان کرمزه راش پا ماغرانه ای میرا بانه گل سرگی می پلاده دزدار مانه راشب ماغرانی های میرا بانی گل سرگی می پلاده دزدار مانی راشب فال غلی های نازا بلی میرا امشی کی خالونا های مرغلانی راشب فال غلی های نازا بلی میرا امشی